با رضوان مراد باشید.
ډیر زیاته مننه امید مرزمان. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په افغانستان کې ورسیو به امنیو ته په پام سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې خای د هغو مرکزونو شمیر د پخوانی شمیر په مقایسه زیات شي چې نه امنی له امله به پکې انتخابات نه ترسره کیږي. دا هم اوري چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل سرینا هوټل حمله د پاکستان جاسوسي ادارې ترسره کړې ده. خو له هر څه مخکې له سفی الله ستانکزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوري ریاست وغوښتل ژر تر ژره د هغه ولایتي چارواکي له کارونو ګوښه کړي چې په انتخاباتي هلو ځلو کې ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر یو دفتر پرونی برید وغانده. د ننګرهار هسکمینه ولسوالۍ له دولت مخالف وسلوالو پاکه شوه او د نړۍ 25 هیوادونو په حق کې ژمنه وکړه چې د خپلو هیوادو په قوانینو کې به نړیوالو اټومي لارښوونه ته ځای ورکړي. سر کې هم کورنی خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوري ریاست وغوښتل چې ژر تر ژره هغه ولایتي چارواکي له کارونو ګوښه کړي چې په انتخاباتي هلو ځلو کې ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې باید نور ځنډ را نشي.
زمونږ کلکه غوښتنه د ولسمشر څخه دا ده چې د هماغه ثبوت مدارک شواهدو په رڼا کې هر څه زر اقدام وکړي، ځکه چې نه باید داسې افراد واشخاص چې د حکومت د امکاناتو څخه سوء استفاده کړي او کمیت په ګټه باندې نور په خپلو ځو کې یا په خپلو موقفو کې پاتې شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرګندوي چې ولسمشر حامد کرزي له دوی سره ژمنه کړې ده چې ژر به پریکړه کوي. خو د دې کمیسیون ویاند وایي که چیرته په دې پریکړه کې نور ځنډ راشي، دوی مجبور دي چې ترلاسه کړي شواهد رسنیو ته وسپاري. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر یو دفتر پرونی برید وغانده. په دې حمله کې چې دارالامان ته نږدې وشوه، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ټپیانو کې 15 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکونکي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هیسم په یو بیان کې ویل چې د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکي ملکیان دي او دوی ملکي چارې مخته وړي. نیکولاس هیسم چې د یوناما سرپرست مشر هم دی، زیاته کړه چې پر ملکیانو حمله نړیوالو بشری قوانینو څخه سرغړونه ده او دا جنگی جنایت ده. طالبانو د دې بریټ مسؤلیت په غاړه اخیستی ده. او د ننګرهار هسکمینه ولسوالۍ له دولت مخالف وسلوالو پاکه شوه. دا خبره په ننګرهار کې امنیتي چارواکو رسنیو ته وکړه. د پاکستان له پولیس سره په دغه نږدې پرتې ولسوالۍ کې د دوشنبه پر ورځ افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې پرون پای ته ورسېدل. د ننګرهار د امنی قمانداني ویاند حضرت حسین مشرقي والو ویل چې امنیتي ځواکونو له عملیات وروسته هلته امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د هسکمینه په ولسوالۍ کې حکومت مخالف وسلوالو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. دا عملیات په سیمه کې د انتخاباتو د سمو ترسره کېدو لپاره ترسره شول. لالاندی د میورستا د سیمه اونړی مهم خبرونه مهیروي. به هم خرغلی د نړۍ 25 هیوادونو په حق کې ژمنه وکړه چې د خپل هیوادو په قوانینو کې به نړیوالو اټومي لارښوونو ته ځای ورکړي. دغه هیوادو د سیشنبه پر ورځ د موافقه وکړه. د روسیې، چین، هند او پاکستان په ګډون 13 هیوادونو بیا تاسو څرګنده کړه چې دا موافقه نه لاسلیک کوي. له موافقې سره سم هم دغه راز دغه هیوادونه باید خپلواکو سرونکو ته اجازه ورکړي چې وخت په وخت د دوی د اټومي فعالیتونو کتنه وکړي، څو دغه مواد د تروریستانو لاسونو ته ونه لویږي. د متحده ایالاتونو د شمال لویدیز واشنگتن ایالت چارواکي وایي دغه تل د مځکي خوېدنې د ورستۍ پیښې د مړو شمیر 1400 ته لوړ شوی دی. تیر ورځ د پیښې له ځای څخه دوه نور مړي هم راوستل شول. چارواکو ویلي د ژغورنې ډلې باور لري چې اته نور جسدونه هم تر خاورو لاندې دي. عراقي چارواکي وایي چې په چاودنو او ډزو کې د سې شنبه پر ورځ لږ تر لږه 9 تنه په دغه هیواد کې وژل شول. تر ټولو خونړی برید د یو موټر بم چاودنه وه چې د بغداد په شمال لویدیځ کې له ښاره بهر له یو امنیتي مرکز سره وشوه او 9 تنه یې وژل. په باقوبه، موسل او تکریت کې په بریدونو کې لږ تر لږه 8 نور وژل شول. وسلوالو همداراز د بغداد په شمال کې د تارمیا په سیمه کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ او 8 عسکر یې وژل. په بغداد کې دننه بیا د یو سنی وکیل موټر پر موټر چاودنه وشوه او د هغه دوه ساتونکو پکې وژل شول. د بغداد په یو مارکیټ کې یو بلې چاودنې هم د دوو تنو ژوند واخیست. دا پېښې څو اونۍ مخکې تر دې شوې دي چې عراق غواړي له 2010 کال را په دې خوا لومړني عمومي انتخابات وکړي. دغه انتخابات پرون د دې پېښو مخکې هم هغه وخت اغېزمن شول چې د انتخاباتو د کمیسیون غړیو د سیاسي مداخلې له کبله استعفا وکړي. د ناتو غړي هیواد ناروې اعلان وکړ چې د می میاشتې تر اخره له روسیې سره ټولې دوه اړخیز پوځي هلې ځلې ځنډنې کړې دي. د ناروې دفاع وزیر ان اریک سویت پرون دغه خبره وکړه او څرګنده یې کړه چې دا پریکړه د یوکراین د وضعیت له خاطره شوې ده. ټاکل شوې وه چې د روسیې دفاع وزیر راتلونکې میاشت ناروې ته ولاړ شي او ناروې د می په میاشت کې له روسیې او امریکا سره په ګډو سمندري تمریناتو کې برخه واخلي. د ناروې دفاع وزیر ویل تر می وروسته به له روسیې سره د همکارۍ په برخه کې ناروې د ناټو له متحدانو سره سلا مشوره وکړي. ازبکستان د کیف او موسکو څخه وغوښتل چې د کریمیا مسأله د خبرو له لارې هواره کړي. په هغه بیان کې چې د سې شمې پر ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر کړو ویل شوي دي چې دوی د هرې نړیوالې لانجې حل یوازې د سولې له لارې غواړي او د ځواکونو له ګواښ سره مخالفت کوي. همدارز د یوې سیمې د ارضي تمامیت پر ضد یا د یو هیواد د سیاسي ازادۍ پر ضد له ځواکونو استفاده دوی ته د منلو وړ نه ده. په بیان کې دا هم شوې ده، دا خبره هم شوې ده چې د کریمیا د روان وضعیت یوازینی سم حل دا ده چې د دوه اړخیز مخامخ خبرې وشي څو دواړو هیوادو ته د منلو وړ حل لار پیدا شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې وضعیت په خرابېدو دی او داسې ښکاري چې تر بل هر وخت ډېر لنجمن شوی دی. او د یمن امنیتي ځواکونو د لویدیز هغه دوه تنه له یرغمل کوونکو خوشې کړل چې پرون سهار یې برمته کړي وو. ډیپلوماتیکو سرچینو او عیني شاهدانو وویل چې د یرغمل کوونکو موټر د سنا په الهدا سیمه کې د هغه موټر مخه ونیوله چې د ملګرو ملتو یو ایټالوي مامور له خپلې ملګري سره پکې ناستو. په دې سیمه کې سفارتونه دي او سخته څارنه کیږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لا سفی الله ستانگزی خمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرګندوي چې تر پخوانی اټکل هغه نا امنی سیمې ډېرې دي چې د انتخابات تر سره کېدل پکې سخت دي.
ولوس چې مونږ عملاً ګورو احتمال د دې شته چې دغه مراکز لکتنور هم زیات شي.
په همدې حال کې په افغانستان کې وروستیو بې امنیو د انتخاباتو د بهیر د بهرنیو څارونکو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ملي امنیت ټینګار کوي چې په کابل سرینا هوټل حمله د پاکستان د جاسوسي ادارې لخوا پلان شوی ده. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د آزاد او عادلانه انتخابات موسسه فیفا وی د روانو نه امنیو د تکرار په صورت کې دا ویرشته چې د انتخاباتو د کمیسیون یو شمیر کارکونکو خپلې دندې پرېږدي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د لوبل میدان ورسی شیخ خبرونه او ازادي او اوریدونکو اورای. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه یو سر 296 د سهار لونه د ماخام تر وبو چې په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې واورای. په افغانستان کې ورسېو به امنیو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د نړیوالو ادارو مسؤلان څرګندوي چې دا ځل به د افغانستان د انتخاباتو په څارنه کې د بهرنیو ونډه کمزوري وي، خو افغان چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د تېر انتخاباتو له تجربو دوی دا ځل دې ته چمتو شوي دي چې انتخابات رانه ترسره شي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره نږدې کېدو سره د دې هیواد حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی څو د انتخاباتو په ترڅ کې د ترغلیو مخه ونیسي. د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې ترغلیو د ولسمشر کرزي د حکومت د دوهمې دورې اعتبار ته سخت زیان واړاوه. د دې سربېره چې په تیرو انتخاباتو کې 1200 نړیوال څارونکي او 10000 هم کورني څارونکي وو درغلي وشوي. دا ټول د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره 200 بهرنیانو خپل نومان لیکلي دي، خو د کورنیو څارونکو شمیر به تر 100000 واوړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستيال او د یوناما سرپرست نیکولاس هیسم وای د بیا امنیو یو اغیز پر انتخاباتو دادي چې د څارونکو د ساتنې لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا پیدا کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د ورستیو بریدونو لقبل په ځانګړي ډول د سرینا پر هوټل د بریټ لکبل نړیوال څارونکو له افغانستان ووتل. دیموکراتیک انسټیټیوټ چې مرکز په امریکا کې دی همدارس د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تیر اونۍ د سرینا پر هوټل باندې له بریټ وروسته خپل ټول څارونکو وېستل. په کابل کې د اروپאי ټولنې د انتخاباتو د څیړنې د څانګې مشر تایس بیرمن وویل په 2009 کال کې په افغانستان کې د بهرنیو څارونکو موجودیت اغیزمن نه و او دا ځل د دوی ماموریت تر ډیره د انتخاباتو ارزونه کوي. د بیرمن په وینا د بهرنیو څارونکو لپاره ډیرو ساتونکو او زغروالو ګاډو ته حتی په کابل کې اړتیا شته، نو غوره ده د انتخاباتو تر وخت پورې بهرني څارونکي په بهر کې وي او بیا په مناسب وخت بیرته افغانستان ته راشي. که څه هم تر اوسه 40 بهرني څارونکي له افغانستانه وتلي دي، خو د انتخاباتو د نړیوالو چارواکو په وینا په افغانستان کې د وروستیو پیښو رواني اغیز د پام وړ دی. افغان چارواکي څرګندوي چې دا ځل د درغلیو د مخنیوي لپاره دوی ډېرې هڅې کړې دي چې په دې ترڅ کې په پام کې نیول شوي دي چې له دوه ډوله رنګه استفاده وشي، څو یو تن دوه ځله رایې ورنه کړي، همداراز د ګونیو د خولې لپاره به له اوسپنیزو میلو څخه کار واخیستل شي څو د رایو د انتقال په وخت رایې غلا نه شي.
د احمد شیبر په رپورټ کې مو اوریدل چې په افغانستان کې وروستیو بې امنیو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرګندوي چې تر پخواني اټکل هغه نه امنی سیمې ډېرې دي چې د انتخاباتو ترسره کېدل پکې سخته ده. احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له وین سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې د انتخاباتو ته تر لسو لږې ورځې پاتې، نو کله به دغه سیمې اعلانوي؟ نور محمد نور په ځواب کې وایي
مونږ په دې یو یا دوه ورځو کې وکولای شو چې د امنیتي نهادونو سره په ګډه هغه مراکز چې هلته لوړ امنیتي تهدیدات شتون لري د یو خبري غونډې له لارې د خلکو سره شریکو.
کېدای شي چې تاسو ووایئ چې په ځانګړي ډول په کوم ولایت کې دغه سیمې زیاتې دي؟
تاسو پوهیږئ په افغانستان کې امنیتي تهدیدات په بلابلو زونونو کې دي. زه ویلی شم چې دغه امنیتي تهدیدات هم په شمال کې شته، هم په جنوب کې شته، هم په شرق کې، هم په غرب کې. دا چې څومره مراکز د لوړ تهدیداتو له کبله موږ نشو پرانستلی، په دې برخه کې مشخص زموږ دغه ارزیابیانه نه دي بشپړ شوي چې زه دغه جزئیات درسره شریک کړم.
نور صاحب تاسو ویل چې بیا مو هم ارزیابي وروستیو مرحلو ته رسیدلې ده. د سیشن به پروس په کابل، کونړ او کندوز کې بریدونه او چاودنې وشوې. له دغه سره د انتخاباتو ترسره کېدو ته اندېښنې نه دي زیاتې شوي او دغه مراکز به شاید زیات نشي چې هلته امنیتي تهدید موجود دی؟
ممکن امنیتي نهادونه مشخص کړي و چې شپږ زره اووه سوه پنځه اویا مراکز امنیتي ډول شي او یوازې د درې سوه شپږ نوي مراکز امنیت نشي ټینګولی. ولې اوس چې مونږ عملا ګورو احتمال د دې شته چې دغه مراکز لږ څه نور هم زیات شي.
اټکل کولی شي چې څومره نور به زیات شي؟
زه فکر کوم چې ډېر زیات تغییر به رانه شي. ولې یو شمېر مراکز دي چې مونږ کله چې خپل سیمه ییز ناظمین هلته لیږلي دي، دا مونږ ته په ډاګه شوه چې هلته لوړ تهدیدات ډېر زیات دي او هلته مونږ خپل مواد انتقالوو او همداشان کارکوونکي ناظرین مشاهدي نه شي تلی چې دغه پروسې ته خطرونه لیدنه وکړي او بالاخره زمونږ همکاران به هلته ترسره کړي. یا په بل عبارت هلته خلک ناراضي ځکه چې تهدیدات ډېر لوړ دي، نو هغه ځای کې چې داسې شرایط شتون ولري مونږ مجبور مکلف یو چې هلته مراکز پرانیزو. دغه راپور چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې درې سوه شپږ نوي مراکز د امنیتي نهادونو د راپور په اساس باندې به تړلي پاتې کېږي، ځکه چې دوی مونږ ته مشخص کړي ده یاره زمونږ ارزیابیانې اوس روانې دي. دا به په نږدې وخت کې په ډاګه شي چې څومره نور مراکز د راتلونکو ټاکنو لپاره د امنیتي تهدیداتو لاندې کړي.
په کومو سیمو کې به انتخابات نه ترسره کیږي او آیا د اټکل شو مرکزونو درې مرکزونو په مقایسه په زیات شمېر مرکزونو کې انتخابات ترسره شي او که څنګه؟ دا مسأله مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور په څرګندونه کې اورېده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل سرینا هوټل کې حمله د پاکستانی استخباراتو لخوا پلان شوې وه. د دې ادارې وان لطف الله مشل پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې طالبانو په تیر یو کال کې 12 ځله په دې هوټل د حمله هڅه کړې خو هر هڅه شنډه شوې وه. ښاغلی مشل وویل چې د پاکستان استخباراتي شبکه هڅه کوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په رپورت کې اورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست په ډاګه د پاکستان د استخباراتي شبکې نوم اخلي چې د سرینا په هوټل وروستۍ حمله یې تنظیم کړې وه او د دې لپاره بیلابیل دلایل وړاندې کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویان لطف الله مشال وویل چې د کابل سرینا هوټل اکثره کارکوونکي پاکستاني وګړي دي او هر ورځ به د پاکستان د سفارت څلور پنځه ډیپلوماتان مخام مهاله د ډوډۍ لپاره ورتلل، خو د حملې په ورځ نه پاکستاني کارکوونکي او نه هم ډیپلوماتان. مشال د سه‌شنبه په ورځ خبرلانو ته وویل د سرینا هوټل یو پاکستانی کارکونکي مستقیما د پاکستان استخباراتي ادارې سره اړیکې درلودې چې له دې پیښې یو اونۍ مخکې افغانستان پریښی و. نوموړي همدارنګه وویل چې یو پاکستانی ډیپلومات هم چې د دې هوټل په سپورتي کلب کې غړیتوب درلود له حملې څخه یو اونۍ وړاندې خپل غړیتوب لغوه کړی و. ښاغلی مشال وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې په دې حملې کې طالبان نه بلکې د پاکستان استخباراتي شبکه لاس لري.
تاکتیکی کې د دې حادثه
کوم تاکتیک چې په دې حمله کې ترې کار اخیستل شوی و کاملا نه وای و، او دا د طالبانو او حقانی شبکې له امکاناتو پورته و. کوم اسناد او شواهد چې موږ ترلاسه کړي دي د دې حمله طرحه د پاکستانی استخباراتي ادارې لخوا شوی و. طالبانو په دې کې کوم مهم رول نه درلود.
نوموړي وویل چې تیر کال طالبانو 12 ځلې هڅې وکړې چې په کابل سرینا هوټل حمله وکړي، خو د ملي امنیت لخوا یې هر ځل هڅه شنډه شوه. د مشال په وینا په دې هوټل حمله د دریو هدفونو لپاره شوې، یو خو ارګ ته نږدې دی، بل دا چې د انتخاباتو بهرني سرونکي پکې و، او دریم دا چې دا هوټل اقتصادي ارزښت لري. په کابل سرینا هوټل د نوروز په شپه څلور وسله وال چې په بوټونو کې توفنګچې ځای پر ځای کړې وې ننوتل او نه تنه یې ووژل. په دې کې څلور بهرنیان او پنځه افغانان ووژل شول چې د سردار احمد په نوم افغان خبریال میرمن او بچیان هم پکې شامل و. خو پاکستان په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي او په دې اړه د افغان چارواکو ادعاوې خوشنونکې بللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې له داسې بریدونو وروسته سمدلاسه پاکستان تورنیږي دا ګټه نه لري او باید چې داسې تورونه پوره نه شي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو امنیت ګډوډ کړي. خغلی مشال په دې اړه وویل
د افغانستان د سولې او ثبات دښمنان په ځانګړي ډول کومې استخباراتي ادارې چې مې په اړه یادونه وکړه او ځینې نورې تروریستي ډلې غواړي چې د انتخاباتو پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي، خو خوشبختانه د دوی اکثره دسیسې ناکامیږي.
نوموړي وویل چې د افغانستان د کشفي او امنیتي ارګانونو په هڅو دا مهال د انتخاباتي کمپاینونو په وړاندې تر ډېره حملې خونڅه شوې، که څه هم چې د انتخاباتو امنیت لپاره له دې وړاندې هم د افغانستان امنیتي ادارو ډاډ ورکړی، خو د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په ساحوي دفتر وسلوالو حمله وکړه.
کریسچن ساينس مانیټر او وال سټریټ ژورنال وسپانو د افغانستان په روسي حالاتو تبصری خبرې کړې. مهمه برخه ل جنقا الکوزی اورو.
زیات شمیر لویدیز او وسپانو په افغانستان کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د امنیت په اړه مضمونونه او مقالې خبرې کړې او اندېښنې هم څرګندې کړې دي. امریکا چاپ کریسچن ساينس مانیټر وسپانو په روسي کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پرانګ د کېدو د طالبانو حمله زور اخلي تر صدیق لاندې او تحلیلي مقاله خبره کړي او په برخه کې راغلي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته لس ورځې پاتې دي، خو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په سیمیز دفتر باندې د وسلوالو د سه شمې د ورځې حمله د انتخاباتو د امنیت په اړه پوښتنې رامنځته کړي. ورسپانه لیکي حمله د جمهور ریاست دیو کاندید اشرف غنی کور ته نږدې وشوه، او دا حمله په کابل سرینا هوټل باندې له وژونکي حملې سره چې نه کسان پکې وژل شوي وو د وخت په لحاظ ډیره نږدې وه. دې حمله دا پوښتنه رامنځته کړې چې آیا په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخابات به په یو امن او شفاف چاپیریال کې ترسره شي. کریسچن ساینس مانیټر ورسپنه لیکي افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د رایو د شپږ زره اته سوه پنځه څلوېښت مرکزونو امنیت به وساتي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان تېره اونۍ یوې خبري رسنۍ ته وویل د رایو له دوه زرو زیات مرکزونه د منځني حد او یا سترو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. ورسپنه وړاندې لیکي په کابل سرینا هوټل باندې له حملې وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو د څارونکو یوې ډلې د امریکا د ملي ډیموکراټیک انسټیټیوټ ډلې خپل کسان له افغانستان څخه وویستل، او دا ځکه چې د دغه ډلې یو څارونکی هم د سرینا هوټل په حمله کې وژل شوی و. د ورسپانې په باور د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هم ممکن خپل څارونکي له افغانستان څخه وباسي، او حتی ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د دې سازمان څارونکي همدا اوس ترکیې ته تللي دي. ورسپانه زیاتوي د اروپایي اتحادیې زیات شمېر څارونکي به په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې لپاره پاتوي. امریکا چاپ بلې ورسپانې والس ژورنال په وروستۍ ګڼه کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د حامد کرزي د راتلونکي ونډې یا صلاحیتونو په اړه مضمون خپور کړی، او په یوه برخه کې لیکي جمهور رئیس کرزی د امنیتی تړون په نه لاسلیک کولو سره واشنگتن ماڼیجن او خپه کړ، او په افغانستان کې د امریکا ضد احساسات راپارولی دي. والس ژورنال لیکي امریکا هیله منه ده چې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس به زیات با اعتبار ملګری یا شریک وي، او ډیر ژر به امنیتی تړون لاسلیک کړي. زیات شمېر مطرحو کاندیدانو د دغه سند د لاسلیک کولو ژمنې کړي. ورسپانه زیاتوي جمهور رئیس کرزی د خپلې دورې تر وروستۍ لحظې پورې خپل نفوذ ټینګ کړی، او له امریکا سره د ښکاره مخالفت له امله د انتخاباتو پر کمپاین زیات اغیز کړی دی. ټول مخکښ کاندیدان د انتخاباتو په نتایجو کې د جمهور رئیس کرزی اغیز مني، او ځینې په اصطلاح د هغه دعا ته هم منتظر دي. ورسپانې د افغان کارپو هارون میر خبره راخیستې چې وایي هر څوک چې انتخابات وګټي راتلونکی حکومت به د جمهور رئیس کرزی د حکومت په پرتله ډیر کمزوری وي، او د کرزی ونډه به پکې ډیره برجسته وي. کرزی په جنوب کې بل سیال مشر نه لري، او په شمال کې هم مهم سیاسي اړیکې ټینګ کړي دي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي د روانو ناامنیو د تکرار په صورت کې دا ویره شته چې د انتخاباتو د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي خپلې دندې پرېږدي. د دې مؤسسې اجرایي مشر جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په مرکه کې په کابل کې د انتخاباتو د کمیسیون پر یو څانګه د سې شنبې د ورځې ډلې بریت د اندېښنې وړ وبله. فریبا ظاهر له ښاغلي سپینغر سره مرکه کړې ده.
په لومړي سر کې اسمین غرس وړم وپوښتم چې د انتخاباتو د کمیسیون پر ودانۍ په کابل کې دغه بریټ چې موږ تاسو ګورو، څه فکر کوئ څومره به دغه د انتخاباتو پر بهیر باندې تاثیر وکړي؟
دا متاسفانه خپل منفي اغیزې به ولري، ځکه کمیسیون کارمندان که مسؤول نه وسی د دفاترو کې د رواني نظر دوی کې دشته فشار لاندې راشي، او په دوی کې یو تعداد استعفا ورکړي چې دا هم د کمیسیون لپاره یو غټ مشکل دی. همداسې مشابه نهادونه چې دي که لازم امنیتي تدابیر ورته ونیول شي، یا دا ډاډ د حکومت د خوانه امنیتي ارګانو دخوا ورکول نه کول شي، هغه څوک چې پروسه کې کار کوي په دې ټولو باندې منفي اغیزې کوي، او کیدای شي ځینې ناظرین استعفا ورکړي، ملي ناظرین
روان حالات سره
خبره مشروطه کړی ده چې البته په صورت کې چې امنیت اجازه راکړي زموږ د ناظرینو ژوند خوندي وي، زموږ د ناظرینو د کار ساحې مسؤولې وسي، موږ به دا لیږو. په عین حال کې زموږ ارزیابیګانې روانې دي د اوزانه، که خدای نخواسته موږ وګورو چې په یو ولسوالۍ کې یا په یو سیمه کې هغلته د نظارت کار دپاره خطر جدي موجود دی، بالفعل خطر دی. طبیعي ده چې هلته موږ نشو کولی چې خپل ناظرینو ژوند په خطر کې واچوو.
بله، تاسو هم امنیتي ګواښونو ته اشاره وکړله، او موږ تاسو هم شاید یاستو چې په دې وروستیو څو وختونو کې داسې هڅې روانې دي. حتی ځینې راپورونه ورکړل شوي دي چې مخالفینو خبرداری ورکړی چې دوی به د انتخاباتو بهیر ګډوډي، او په عین زمان کې امنیتي ځواکونو بیا ژمنه کړې چې د انتخاباتو د بهیر امنیت پوره امادګي لري. نو تاسو دغه امادګي څنګه بولئ؟
متاسفانه نننۍ حادثې وښودله چې دغه امادګیانې نیمګړې دي. نو اوس دا اندېښنه ده که امنیتي ګوندونه، پولیس، ملي دفاع د قوي اقدامات ونه کړي، امکان لري چې د مخالفینو حملې زیاتې شي، او د ډېر منفي اغیزه په انتخاباتو هم په ګډون د خلکو هم په حضور د کارمندان او د ناظرین وکړ.
بله، نو په پای کې ستاسو غوښتنه په تیر بیا امنیتي ادارو څخه ده چې په دې حساس حالت کې څه باید وکړي؟
ډېر مهمه ده چې امنیتي ارګانونه ډېر زر د ځینې ځانګړو اقداماتو د سرته رسولو د لارې نه دا ډاډ رامنځته کاندي چې انتخابات به خوندي وي، د انتخابات کارمندانو، د ناظرینو، د مطبوعاتو، د دوی حضور به خوندي وي په پروسه کې. که دا کار ونه شي زه مطمئن یم چې موږ به ډېره غټه ستونزه د انتخابات په ورځ ولرو.
د افغانستان راتلونکي انتخابات د ورپېښو چیلنجونو په اړه مو د ازادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې افیفا د مشر جانداد سپینغر څرګندونې واورېدلې. افغان امنیتي مسؤولان وایي په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن پر سیمه ییز دفتر د پرونی حملې هدف د انتخاباتو د پروسې ګډوډول دي. د وسلوال مخالفانو په دې حمله کې دوه پولیس او دو ملکي وګړي وچل شوي او په مجموع کې اته د نور ټپیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
امنیتی مسؤلین وای سره لدی چې وسلوال مخالفین هسی کوي چې په دغه حملو د انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي، خدای ډول هسی به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. د سې شنبې په ورځ شاوخوا 12 بجې 15 وسلوالو په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر یو سیمه ییز دفتر چې د دارالامان ماڼۍ ته په لږه فاصله کې پروت دی حمله وکړه. امنیتی مسؤلین وای چې په دې حمله کې د دوو پولیسو په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی آزادی رادیو ته وویل
حملهش جمهوری مردم افغانستان هستند و با این اعمالشان اینا نمیتونه که مانع در انتخابات ما باشه.
عاملین د افغانستان د خلکو دښمنان دي. دوی په دې کارونو نشي کولای چې د انتخاباتو مخه ونیسي. پولیسو ټول تروریستان وژل او د دې دفتر شاوخوا او یا کارکونکو وژغورل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د دوی دوه تنه کارکوونکي وژل شوي او 15 ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په سیمه کې یو شمېر خلک چې خپل خپلوان د پیښې قرباني شوي وو په کوکو سر وو او پیښه یې غندله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر یو شمېر کارکوونکي چې له پیښې روغ وتلي وو آزادي راډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مونږ په دفتر کې وو چې یو وار انتحاري حمله وشوه. ښیښې تویې شوې، ځینې ځانونه خوندي کړل او مونږ انګړ ته ووتو. ورپسې دوه نورې چاودنې وشوې او ګډوډي جوړه شوه.
په وروستۍ یوه اونۍ کې د کابل ښار پر ودانیو د وسلوالو مخالفینو دا لومړۍ حمله نه ده، بلکې د نوي کال په لومړۍ شپه وسلوالو مخالفینو د کابل ښار د سیرینا په هوټل هم حمله وکړه چې د څلورو بهرانیانو په ګډون پکې 9 تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سیرینا د هوټل په حمله کې د پاکستان د استخباراتو اداره ښکېله ګڼي، خو پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړه. د انتخاباتو د کمیسیون د سیمه ییز دفتر د پیښې په هکله تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې آیا دا حمله به د کومو کړیو په مرسته ترسره شوي وي.
و امریدل چې د افغانستان امنیتي اداره وایي چې د روانو حملو هدف د انتخاباتو ګډوډول دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي له دې هېواده د انتخاباتو د څارنې د دوو نړیوالو ادارو وتلبه د افغانستان د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت منفي اغیز وکړي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مرسیال ازادي راډیو ته وویل چې دا وروستی پرمختګ به په انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم متاثر کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي له دې هېواده د انتخاباتو د څارنې د دوو نړیوالو ادارو وتلبه د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت منفي اغیز وکړي. په کابل کې پر سیرینا هوټل تر حملې وروسته د افغانستان د انتخاباتو دوو څارونکو مؤسسو له دې هېواده خپل څارونکي وایستل. رپورټونه وایي چې د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان زیات کارکوونکي په سیرینا هوټل کې اوسېدل او تر حملې وروسته وتلو ته مجبور شول. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مرستیال مشر توماس روتینګ وایي دا ورسته پرمختګ بنه وازیدا چې د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت منفي غیز وکړي، بلکې د خلکو ګډون به هم متاثر کړي. توماس روتینګ آزادی راډیو ته ویل چې په کابل او یوشمیر ولایتونو کې ورسته یو سترو حملو څرګنده کړه چې وسلوال طالبان غواړي د انتخاباتو پروسه له خنډ سره مخامخ کړي.
And the recent attack against the Serena Hotel in Kabul, we already have seen that
the Kabul par Serena Hotel la hamle urusta de intikhabato de tsarane do nade wal sazmanuno la Afghanistan na dawatolo elan wakrche de intikhabato la para de restunze paida kawlai shi
زدا خبره به تو کوم چې په افغانستان کې د انتخاباتو د دوه خپلواکو کمیسونونو د انتخاباتو کمیسون او د شکایتونو د اوریدو کمیسون د شفافیت په برخه کې زوف سرګن کړي، نو دا ډیره ګرانه وي چې وکتل شي هغه څه کار کوي. خاغلی روتنګ زیاته کړه چې افغانان تر هر چا پر وضعیت ښه خبر دي او د انتخاباتو په ورځ به د رایو مرکزونو ته د تک پریکړه د هغوی په خپل لاس کې وي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مرسیال مشر ازادي راډیو ته ویل چې ښایي د انتخاباتو تر ورځې وروسته د رایو د شمیرلو د پروسې له پیل سره ستونزې لا زیاتې شي.
I mean, from the analysis we have done, of conclusion for us is that
دوی زمونږ د څېړنو پر اساس دا نتیجه اخیستلې شو چې وضعیت به د انتخاباتو تر ورځې وروسته زیات ستونزې ولري. موږ ډېر شونده انتخاباتي کمپاین لرو. کاندیدان خلک هڅوي چې ښه خبره ده. د کاندیدانو تعدد هم ښه خبره ده. د انتخاباتو پروسه له تخنیکی اړخه ښه پلان شوې ده. تیر وار موږ ولیدل چې کله د رایو شمیرل پیل شول، جنجالونه هم ورسره پیل شول. دا بیا هم امکان لري. اوس یوازې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د روانو انتخاباتو د څارنې لپاره پاتې ده. د دې اتحادیې د څارونکو مشر تایس برنام ویلي چې دوی په افغانستان کې مسؤول دي او د روانو انتخاباتو د څارنې د پلان د بدلون نیت نه لري.
اتنی مې بجې شوې دي دوستانو، له سفی الله ستانګي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي سولو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوري ریاست وغوښتل ژر تر ژره د هغه ولایتي چارواکي له دندو لرې کړي چې په انتخاباتو هلو ځلو کې د ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر یو دفتر پرونی برید وغنده. په دې برید کې د خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ له دولت مخالف وسلوالو پاکه شوه. د نړۍ 15 هیوادونو په حق ژمنه وکړه چې د خپل هیوادو په قوانینو کې به د نړیوالو اټومي لارښوونو ته ځای ورکړي. د متحده ایالاتونو د شمال ویدیز واشنگتن ایالت چارواکي وایي دغلته د مځکې خوېدنې د وروستۍ پیښې د مړو شمېر 14 ته لوړ شوی دی. عراقي چارواکي وایي چې په 14 او ډزو کې د سېشمې پر ورځ لږ تر لږه 9 تنه په دغه هیواد کې وژل شول. او د ناتو غړي هیواد ناروې اعلان وکړ چې د مې میاشتې تر اخیره له روسیې سره ټولې دوه اړخیزې پوځي هلې ځلې ځنډنې کړې دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوی وبخونکو خدای په نامه د لوبله میدان سپورتي پروګرام تر نوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې به په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د غړو د ښکلا د فدراسیون له سکرتر جنرال ښاغلي عبدالرحمن حمید سره ځانګړي مرکه ووري. خو تر هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د تکواندو ځوانو لوبغاړو په چین تایپه کې څو مهمې بریاوې خپلې کړې. د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی له چین تایپه څخه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو شهباز امیری نیپال ته ماته ورکړه، نعمت الله اوکراینی تکواندو کار مات کړ، مجتبا رسولی د استرالیا لوبغاړي نه هیله کړ او کفایت الله غیاسی هم کوربه لوبغاړي مات کړ. د لوبې د نړۍ د اصولو وو هیوادونو ترمنځ په چین تایپه کې پیل شوې دي. د افغانستان د هندبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له نیپال څخه وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امیر رامین سالیک ازادي راډیو ته وویل د جنوبي اسیا د هندبال سیالۍ دا ځل د هند په کوربتو پیل شوې چې افغانستان هم د مارچ په 22 خپل ټیم ورولېږه. په دې ټیم کې 8 لوبغاړي او 4 پلاوي برخه لري. په نړیوال فوټبال لوبه کې هم د لا لیګا په سیالیو کې بارسلونا ریال مادرید ټیم مات کړ. د رویټرز خبري اژانس له مخې د لوبه د یکشنبې په شپه د ریال مادرید په کوربتوب د سانتیاګو برنابو په سټډیوم کې وشو چې په نتیجه کې ریال مادرید 3-3 په وړاندې پایلې سره له بارسلونا څخه ماته وخوړه. ریال مادرید تر دې لوبې پورې له بارسلونا څخه مخکې وو او په شاوخوا او یا امتیازونو باندې د جدول لومړۍ لیګه خپله کړې وه. او د 2014 کال د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د تیر جام اتل ویست انډیز په هند لوبه بایلو ده. د کرکټ فوی پانل مخه هند په وو ویکټونو له مدافع قهرمان ویست انډیز څخه لوبه وګټله. هند له هغه مخکې پاکستان مات کړو، نیوزیلند هم انګلستان مات کړ. د اصلي د بنگلاديش په کوربه تو پیل شوې چې افغانستان په خپل لومړي دور کې د کوربه بنگلاديش او نیپال له ټیمونو مات شو او روان دور ته لسود څخه پاتره. ده هنی مهم سپورتی خبرونه مو واردل را بشو دخپل پروگرام ده میل مپلور اکتر عبدالرحمن حمید سلیم شب خیر راغلی نوی کال خود بدن ده کلا ده اتالانو پا بریلی توبونو سرا خلکو ول منزه را توی چه دغا بریلی توبونو پا کم هیواد کیو او چمرا خو
دیره مننه ده اغلو ده شکلا فدراسون خوشبختانه چه ده تیر کال چه ده کب دمیاشتی پش پاره سمانیت منگا ده اغلو ده شکلا ده آسیایی جنوب آسیایی فدراسون لخوان منگ دعوت شوی بو لاهور خار که دیمونگ دی غردشکلا دی فدراسون دی جنوبی آسیایی تقریبا لسم دور مسابقه وی چه دی لاهور پا خار که تدویر شوی او دی جنوبی آسیایی هوادون پا که دعوت شوی بو چه خوشبختانه دی افغانستان تیمو کولشو چه دی لسو وردشکارانو پا سهم سره حال تا 15 گولد مدال یا تلا مدال یا دی سروزر مدال تر لاسه کی او همچنان یاو دی برونز مډال هم تر لاسه کړل تقریبا او د ټیمی په اساس باندې د ټیمی په کټګوري کې هم افغانستان وکول شي چې د جنوب آسیا هیوادونو ترمنس اول مقام تر لاسه کړي
د افغانستان د بدن د ښکلا یا د غړو د ښکلا اتلانو څومره کار کړی وو او څومره خواري وستلی چې تر غوتونې دل دغه لمړی مقام واخلي
بالکل دا واقعا چې د غړو د ښکلا ورزش یو څه مشکل ورزش دی او د موږ هیوادوال خو تبن پدی پیږي چې د غړو د ښکلا ورزشکاران باید حداقل تر یو کال پورې باید په خپل ورزش او تمرینات باندې ډیر باید متمرکز اوسي او زحمت وباسي او په څنګه کې باید رژیم غذایی باید خپل د پرهیز باید ډیر په دقیقه توګه باید مراعات کی واقعا چې ورزشکاران ډیر زحمت او زیار ایستلی او تقریبا دوی د هر ورزشکار د مونږ چې و د کم تر کمه تر 15 یا 16 میاشتې دوی په رژیم کې و او سخت تمرینونه یې ترسره کول
دغه اتلانو نمونه کراته واخلی چې کوم اتل او په کوم وزن کې دوی قهرمانی اخیستي
90 کیلو نه پورته په وزن کې چې د مونږ د یو ډیر نامتو او مشهور قهرمان چې ښاغلی احمد یاسین سالک قادری نو میگی چې هغه د ډیر سو اتیام کال د افغانستان د مستر افغانستان لقب هم تر لاسه کړی دی هغه غډون درلو چې په مثبت 90 کیلو کې مډال تر لاسه کړ د سرو زرو او په 90 کیلوګرام وزن کې هم یو قهرمان درلو چې هغه د افغانستان خلک ټول پیژني هغه شغله شکر الله هلمندی نومیږي چې هغه هم ډیر مشهور او پیاوړی قهرمان دی چې تقریبا 2 ځلې د افغانستان د مستر افغانستان لقب تر لاسه کړی دی او بل په څنګه کې بل د موږ ورزشکار قهرمان میر نصرت الله انصاری و چې هغه په خپل وزن کې په 15 یا کیلوګرام کې د سرو زرو مډال تر لاسه کړ او د هغه ورزشکارانو چې د سرو زرو مډال اخیستي د دوه نورو نمونه به هم زه تاسو ته واخلم یو شاغل قربان نظری و چې هغه هم د کابل ټیم نه اشتراک کړی و ګډون کړی و چې هغه هم په خپل وزن کې په 15 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو مډال تر لاسه کړ او یو بل ورزشکار هم د موږ د هلمند ولایت څخه هلمند ولایت چې خلک دي د جنگ د ولایت په نوم پیژني او خوشبختانه او ډیر د فخر او افتخار ځای دی چې موږ د هلمند ولایت څخه دوه ورزشکار لرو چې هغه افغانستان د پاره افتخار راوړي او د سرو زرو مډال تر لاسه کړي د هغه نوم بریالی احدی
دا خبر یاله هدی خوب په یو وخت کې په تنکی ځوانانو کې نو
بالکل هغه په تنکی ځوانانو کې هم د مستر افغانستان لقب تر لاسه کړی او ساکاله بیا هم موږ تاسو ته لپاره افتخار راوړ او د سرو زر مډال تر لاسه کړ
دغه اتلانو د څومره هیوادونو ترمنځ دغه مقامونه وګټل او هغه نور هیوادونو څومره زحمتونه ویستلی
بهشکه چې په دې ورزش کې باید ورزشکاران ډیر سخت زیار وباسي د جنوب آسیا هیوادونه تقریبا اته هیوادونه دي چې د اته هیوادونو له جملو څخه تقریبا دوه هیوادونه ونتوانیدل چې راشي او د ویزو او د سیاسي ستونزې له کبله ونه شو کولای چې راشي په دې سیالۍ کې ګډون وکړي او په دې سیالۍ کې د افغانستان او پاکستان او نیپال ترمنځ دغه درې هیواده کټګوري د اول مقام افغانستان خوشبختانه ترلاسه کړل او اول ټیمی مقام د افغانستان په ګټه تمام شو، دویم مقام هم پاکستان تر لاسه کړل او نیپال هم دریم مقام تر لاسه کړل. نور هیوادونه څلورم مقام او پنځم مقام نه اعلانیږي، ځکه چې د تیمی مقام فقط هم دغه درې هیوادونه وو چې افغانستان، پاکستان او نیپال.
د آسیایی او جهانی یا نړیوالو مسابقو لپاره کوم تدابیر نیولې؟ آیا تر اوسه هم په نړیوالو یا آسیایی مسابقو کې اشتراک کړی که څنګه؟
بله، هو، په تیر کال په آسیایی سیالیو کې هم افغانستان ګډون درلود چې په هغه کې دوه ورزشکار اشتراک کړی وو، او متاسفانه ځینې ستونزې د موږ ورزشکاران باید د تاسو د رادیو له طریقه باید هیوادوالو ته ورسوو چې واقعا د غړو د ښکلا ورزشکاران ډېر سخت مشکلات سره لاسه ګریوان دي، ځکه چې یو خو د مادي له لحاظ، اقتصادي له لحاظ دوی یو قوي پښتوانه او یو قوي سپورتر نه لري متاسفانه، او دغه ورزش واقعا چې پر مصرفه او ډېر لګښت غواړي او ډېر مصرف غواړي، ورزشکاران په یوازې توګه په خپل شخصي لګښتونو باندې نشي کولای چې څو کاله پر لپسې مسابقې ترسره کړي. نو په دې دلیل باندې کله کله د موږ ټیمونه یو څو دوه درې کاله دپاره چې ورزشکار ځان آماده کوي، متاسفانه د اقتصادي له لحاظه ستونزو سره مخامخ کوي، او یو کال دوه کاله دپاره بیا خپل ورزش پرېږدي. که چېرته موږ وتوانیږو چې د خلکو لخوانه او د دولت لخوانه یو قوي حمایت یا یو قوي سپورټ ترلاسه کړو، زه انشاءالله اطمینان درکوم چې افغانستان به په راتلونکې آسیایي سیالۍ کې چې په چاینا مکاو یو هیواد دی فکر کوم په چین هیوادو پورې مربوطیږي، چې سپتمبر په میاشت کې هلته سیالۍ دي چې د آسیایي هیوادونو ترمنځ دی، او هلته موږ انشاءالله ګډون کوو، او انشاءالله زه به خپل هیوادوال ته ډاډ ورکړم چې موږ ورزشکاران به انشاءالله د هغه ځاینه د سرو زرو مډالونه افغانستان ته په افتخار راوړي. او په جهانی سیالۍ کې چې شپږم دور د جهانی سیالۍ انشاءالله په اکتوبر میاشت کې په انډیا هیواد کې په بمبئی ښار کې ترسره کیږي، انشاءالله افغانستان ګډون وکړي او افغانستان خلکو لپاره او خپل هیوادوالو لپاره افتخار را په برخه کړي.
د افغانستان د غړو د ښکلا د فدراسیون د سکرتر جنرال ښاغلي عبدالرحمن حمید خبرې مو واورېدلې، په دې هیله چې تر پایه پورې مو اورېدلې وي. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفي الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو د پروگرام وخت سو. په دې پروگرام کې یو ځل بیا خپل ګڼ ټلیفوني پیغامونه اوریدلای سي چې پر ځینو مشخصو موضوعاتو دي. ځینې اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې له خلکو هیله کړې پر راتلونکو انتخاباتو کې مناسب کاندیدا رائے ورکړي. څوک وایي په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، او څوک بیا د ملي اردو سرتیرو ته د پاملرنې غوښتونکی دی. آزادی او اوریدونکو پروگرام ستاسو په هغو ټلیفوني پیغامونو پیلوي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه دي. دغو انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی. اوریدونکي له خلکو غواړي چې مناسب کاندید ته رای ورکړي.
زه آسمانی د مرزی او رسوی څخه خبره کوم. ما پیغام ټول افغانان ته دغه دی چې دا چې ستاسو رای ورکړي دا چې ولسمشر وګته چې ځان ته افغانستان ته خدمت وکړي. دا چې نه یې چې فساد او رشوت او نغلاوي او نارواي دي چې دا څه څه دا هی ورته چې دا د افغانستان لپاره خدمت وکړي، افغانستان جوړ کړي.
تاسو نه هیدم چې موږ دغه ولایت ته د باټو ولا سوالي د ونخیل درې له محبت خلک کړي نه تاسو سره په تماس کې یم. زه ګرانه هو دواړه ته یو پیغام لرم. مخکې لاره ور کول نه خپل کاندید شو ته جنې دا ته اسلام پاله تجربه لرون کې کاندید ترا ور کړ چې د حکومت راي په ټول په وی د دا پر اتاک سره په هواد کې چلاو باندې اتراسي. والسلام.
دی ولایتی شوراګانو د کاندیدانو او دی د ریاست چمبري د پاره د کاندیدانو په اړه دی. دی ما نظر دا څه دی چې دلته ولو ماشومان په افغانستان کې د پلار په نام او د پلار په ځای باندې یعنی د فیوډالیزم یا د سرمایداري د نه خولي خانو د کار کول په خاطر باندې چې دوی تعلیم نه لري، پوهه نه لري، سیاست پوهان نه دي، کار پوهان نه دي، علمي شخصیتونه نه دي، پیژندل شوي څیرې نه دي، نړیوالې او ملي څیرې او هر څوک ځان کاندیدوي. یعنی دا اصلا د ما په نظر باندې د پیسو کاندیدي ده، دا د لیاقت او د پوهې او د وطن ته د خدمت کاندیدي نه ده.
اسلام پګاټي او د خپل وطن جوړ کړ. نو د دین شې دائم د کندهار د ولایت خبره کوم. زما د ټول ولس خدای هله ده چې دا غره یو مستحق شری سوار کې یو غدا ته ورنه کې چې د وطن هینه به ولې هغه شری سوار کې چې د وطن قرباني ورکړي.
ظفر افغان سمینا خبرې کوم. دا پیغام ټولو افغانانو ته لرم چې داسې مشر وټاکي چې ټولو افغانانو باندې داسې مشر غواړو چې ټول وطن کې امنیت راولي. موږ له سرجي صاحب نه ډېر خوشحاله یو چې دوی زموږ وطن ته ډېر خدمت وکړي. ډېرې له هر ملک سره امدادونه سنګي زموږ ملک ته وکړي. دا پیغام دی ظفر افغان طرفه خامخا نشر کړي.
رحمت الله رحمت الله وانا خبري لما شو نظر بشاعر دي زمر دو تاكن شو دير لك درا نويكي دي حمل بشتار اكسر نيه طول اكسر نيه تاكيني دي بازي قسان تيجي دغا طول محالي اوزوكي دا وكيلان اخفل قسان مكرر كلي دي تاكيني دي آي دا نور وكيلان بسرن جدي يتنين اشيل كي شو دغا فحالزوكي مسؤولين دي دي دغا دي نور وشي دغا برحالة وكيلان دي دغو مسؤولين تار كي نمیده دا نظر دی چه دغا کسانی که باید دغا انتخابات دفتر تجدید نظر دی او آغا کسان مری که شه آغا پا یو وچول پر تلالی وی مثال پا احمد آغا چه بازی حوزی دی شه آغا دی یو وچول پر یا دی اکازم چون کرا سر دی رئیس مدیه یا دی حوزی مخصول
لطیب بخان کل کنال دا برکاشور نحبر کوم لینگی خوابات و کارکون که برکاشور که کارکنا حل کو دوار نکل اوس ولایتی شورا کارکون که یا کمتن کون که خلق یعبات تا بای بای اوال تا ورطا کارکون جوڑوی ورطا وی که دیگا اوت من کرا کئی بای که دا کارکون که دلتا ریش یا خلق پتا انتخابات و کارکون آور کی کلیو باندی در رسیوی کلیو باندی طولی پاسی دی انتخابات و کارکون آور سال
نورالدین خبرې کوم د لغمان ولایت څخه. زه له ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې هغه چا ته رایه ورکړي چې هغه د سولې لپاره کار وکړي. ټول افغانان د سولې تږي دي. که نور کار وکړي او که ونه کړي دا سوله ډېره مهمه ده او باید چې په افغانستان کې سول باید چې ټول څخه هم هیله ده چې د سولې لپاره ګام واخلي. دا یولس د ریاستي جمهوري چې یولس تنه کاندیدان دي چې فکر کوم چې اوس لس تنه پاتې شوي دي له ټول څخه هم هیله ده چې هغه کاندید ته رایه ورکړي چې هغه د سولې لپاره کار کوي.
خبرې کوم زه د افغانستان د ولس څخه دا هیله لرم چې خپل راتلونکی ولسمشر یې داسې څوک انتخاب کړي چې هغه اداري فساد او رشوتونه او په وطن ورکه او د وطن غم وخوري او په وطن کې شر او فساد ورکه. زه د افغانستان ولس څخه دا هیله لرم.
زه زلمی د پکتیا ولایت مرکز ګرد بازار د تختشاه بازار د تاسو سره په تماس کې یم. زه دا غواړم چې په افغانستان کې یولس کسان د کاندیدان رئیس جمهوري کاندید کړی دا زه د دغه د ټولو نه دغه غواړم چې هر څوک د دغه کمپاین کوي منم چې دغه په تلویزیونو کې دغه سیریالونه بند کړي. زه خپل شخص نه سوله غواړم نه امنیت غواړم نه وړو غواړم نه ډوډۍ غواړم نه سرک غواړم نه ودانۍ غواړم اما دا غواړم چې په د تلویزیونونو کې چې کوم خطرناک سیریالونه په نشر رسېږي دا زموږ اخبار ته ډېره حلال ډېره تاوان رسېږي. دا اوس زموږ په کور کې دا ماشومان یو مسلمان فلاد یو ماموتی یو عبدالحریف ځانونه جوړ کړی دی یو خوبل پسې چړو اخر دی یو بل غوږونه پرې کوي پرې کوي چا په خپل غاړه کښې راتی اچوي چې دغه مخنیوی وشي دغه کاندید منم اګه هغه کاندید وایي چې زه وطن جوړوم وطن جوړونه بس دغه دي چې زموږ اتبا دی په امن په امان کښې
زه د روزګان د ولایت خبرې کوم ولیالله زه هیله لرم چې دا زموږ خلک داسې چا ته رایه ورکړي چې هغه زموږ د خلکو په ګټه تمام وي نه داسې لکه در مخه کې ورسره وځغاست او زموږ د روزګان ترینکو تر مابین سړک تر اوسه جوړ شوی نه نو زموږ مریض لارې وژل کېږي دغه تلی نه شي حکومتي مامور وشی نه تلی نه شي د کندهاره پورې چې دوه ورځو کښې یوه ورځ کتار شي هر سړی د تیارې د ټکټ څو پېژنه دي نو موږ هیله کوو چې زموږ خلک آینده داسې رئیس چې موږ ته رایه ورکړي چې زموږ غم وخوري
زرتولهدې د هلمند ولایت اوسېدونکي د افغانستان د ولس څخه دا غوښتنه لرم چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر یو داسې ولسمشر انتخاب کړي چې هغه وطن پروشه نه یو په وطن په ملت په افغانستان باندې خوا بدل شي
مینوال د پکتیا ولایت زرګرو ولسوالۍ د ټول افغانستان خلکو ته او دوهم کړم چې د پکتیا پښتون ولس ته دغه عرض کوم چې هغه سړي ته رایې ویر کړي انتخاب نه وي د سړي ته رایې ویر کړي چې لاس به وینه سور نه وي او لاس به فساد ککړ وي
اوریدونکو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې کولې اوس هم له ځینو نورو اوریدونکو اوري چې شکایت لري په سیمو کې یې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي
مخابرات کومه مخابراتي جذګه چې ده دا خو پکتیا مرکز ګردیز ته رسېدلې ده خو مونږ په څمکني ولسوالۍ کښې رزه کوسه لرو چې دلته ولسوالۍ کښې زمونږ انټرنېټ لپاره ډېره سهولت به پیدا شي که چېرې په څمکني ولسوالۍ کښې دا دستګاه فعاله شي او همدارنګه د یورشن مخابراتي جذګه هم نه شته په څمکني کښې خلک له ګرد شمېرستونو سره مخامخ شوي دي
لغمانیم د لغمان ولایت څخه زما د وزارت مخابرات څخه دا هیله ده چې زموږ په بلشا ولسوالۍ کښې دا څومه ورځ ده چې ام ټي این شبکه بهې قطع شوې ده زه غواړم چې زما اواز کومې چارواکي اوري زمونږ لپاره ژر تر ژره مې دا شبکه فعال کړي
رحمت الله تنها د اوروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه خبره کوم وطن ډېر غریب وطن دی چې د یوه ځګې څخه موږ بل ځګې پورې ځو موږ خدای کار نه کوي موږ په پښو ورځو هغه ځګې ته نو موږ غواړو موږ له غرنۍ وطن دی چې موږ ته خدای را ورسېږي موږ وطن فعاله شي ډېره مننه ښه ورځ
افغان بسم یو شمیر سره درول شوی دی چې د هغه څخه د ګیزار د ولسوالۍ خلک هېڅ استفاده ده ورځي خو هېڅ ناممکنه ده چې یو چا ته زنګ وي او یو چا ته خبره وکړي نو زه د ازادي راډیو د کارکوونکو دا خواهش کوم چې زما غږ د افغان بسم د شرکت د رئیس د غوږه ورسوي ځکه چې دلته موږ د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ یو یار خپل دا انتن هم ایسته کړي او یا د بل انتن ورسره ودرېږي چې ورسره کومک شي او د ګیزار ولسوالۍ خلک د ستونزو څخه خلاص شي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوري
یو کار پاتې دی چې دا نمرې دغه کښې ده سرتېرو دپاره نمرې ومني او چا به دا نمره کمربند دی ملي اردو ملي پوځونه او ملي محلي پوره سرحدي پوره دې ټولو ته یو یو نمره دا غریبانه خلک دي چا به
دغه د ملي اردو شهیدان چې په کونړ کښې مو شولو دغه د ملي اردو شهیدان چې په لوګر کښې مو کړل
دغه د ملي اردو هر حسکر چې وژل کېږي لکه زه چې وژل کېږم لکه زما د کورنۍ غړی چې وژل کېږي لکه زما وجدان چې وژل کېږي تاسې په خدای باور وکړئ چې ملي اردو خو افغانستان ته دومره خدمت کړی ده چې د افغانستان په دغه دېرشو کالو کښې ولکه څوک کړی وي دوی هماغه خلک ګوره چې په لرې لرې سرکو کښې ولاړ وي دغه غټو غټو لورو کښې ولاړ وي او خپل خدمت کوي موږ تاسې باید په دې پوه شو چې موږ وایي تاسې دښمنان هغه څوک دي که هغه هر څوک وي چې هغه د ملي اردو یو سرتېری وژني د موږ وایي تاسې دښمنان هغه دي تاسې یو قضاوت له خپل ځان سره وکړئ چې د لس زره یا په دوله زره افغانۍ باندې د ملي اردو یو عسکر روځي له کور نه را وځي هغه په لوړو کښې ولاړي یا په تورخان کښې ولاړي یا په سټو کښې ولاړي یا په تنګیس کښې ولاړي وي نو تاسې خپله قضاوت وکړئ چې تاسې به ودرېږئ زه د ملي اردو عسکر هم ولته یم زه د افغانستان یو دغسې یو اوسېدونکی یم نو زما پیغام دغه ده چې د افغانستان دښمنانو د خدای دښمنانو د ملي اردو شهیدانو چې تاسې کوئ خدای دې تاسې ته هدایت وکړي که هدایت نه درته کېږي خدای مو تباه بربوده که ولې وژنئ دغه پوځ ولې وژنئ دای د لس زرو یا د دوله زرو خو خدا خو د وطن مینه ده د وطن وطن خو ناموس ده خپل وطن ساتي خپل ناموس ساتي تاسو چې رجدېږئ دی شهیدانوئ
زه د سرخ ولسوالۍ د دشتلند خبرې کوم د سرخ ولسوالۍ نه پاس پرسس بمبار شول امریکانانو بمبار کړه او ملي اردو شل کسه عسکر کښې مړه او زخمیان شول دې پوښتنه ولې نه کېږي دې باندې خو موږ خبرونه تبصره وکړه نو وزیرانو تبصره وکړه دې څه معلومات وشول تاسې د دې پوښتنه چې تر ونه کړي نو تاسې به د امریکانو د څه شي پوښتنه وکړي او دا څنګه غلطیانې دي چې روز هغه دوی دا غلطیانې کوي ملي اردو بمباروي ولسي خلک بمباروي دنیا بمباروي خو دوی خیر او خیرت او غلطېږي دا څنګه غلطي دي
زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زما د غږ د لوالپور چارواکو سره مطرح کړي او یا یې هغو ته ورسوي د ازادي راډیو د کارکوونکو ته غواړم چې په کندهار کښې بېخي بې نهایه فساد زیات دی هېڅ کار د واسطې او د پیسې نه شي کېدلی زه خپله په پولیس کښې وظیفه لرم چې دولسم اسناد هم په لاس لرم درې کاله مې کېږي چې زما رتبه نه ولړوي او هغه نفر چې واسطه لري او پیسه ولري ځانتارنه یې هغه کورسس ته استول کېږي چې رتبه یې ولړېږي ستاسو څخه هیله لرم چې زموږ دغه جان یا غږ لوړ اتباو ته ورسوئ
یو سرباز یم د پلچرخي د نه له ساحې نه غږېږم موږ هر یو لس کاله په پلچرخي کښې هر چېر ته تللي یو سرباز یو خدمت هم کړی خپل وطن ته لس کاله کېږي لس کاله کېږي کونړ ته تللي یو د کونړ ټول علاقو ته تللي یو هر ځای ته تللي یو خپل عملیات هم په ډېر باتوري سره او په ډېر کوشش سره خپل سات رسولی ده او موږ حکومت ته هېڅ قدر ځاني نه لرو مړی هم داسې مړی دی اوس فعلا دی موږ هغې اخیستې ده د موږ اواز ورسول چارواکو ته د موږ نه یې تلیفونونه ټول کړي دي فیل دي موږ د مصران غټ غټ قمندانان افسران خرڅوي د موږ داسې یو قسم ډوډۍ ده چې ولایي چې خره ته یې واچوي خره ته هغه مري په وخت مړۍ نه را رسېږي د موږ مړۍ خوري صابون خوري وپاک خوري کوم لوازم چې موږ سربازانو ته ده هغه ټول دوی خوري په داسې حالت کښې وي که نه چې موږ خپل کور نه نه یو خبر په لس زره روپۍ یا په نهه زره روپۍ موږ خپل ملت له دفاع کوو او همدغه موږ اردو ده چې د موږ سره منصبان وزیران تجارت کښې مغرور دي مصروف دي باید چې موږ ډېر موږ ښه وساتي موږ ونځوي چې موږ له دوی نه دفاع وکړو له خپل خاورې نه دفاع وکړو
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل له دې سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسېد خو ستاسو نور پیغامونه په راتلونکو پروګرامونو کې خپرو تر هغو د خدای پامان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
پورتکیگی
بچو خونځې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سوره سوره دې دوان بچو خونځې دې دوان بچو خونځې دې بس دی وطن کم دے مطلب زنگ مر شوے بگلے سورے سورے دے دفان بچو خوزے دے دفان بچو خوزے دے